د ماسپښین 12 بجې شوې. احمد شبریم السلام علیکم. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام خبرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته خبر کړو، د خبرونو وخت دی. خبرونه له فرشته جلال زی څخور.
په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا د بیارغونې د مصارفو د څارنې لوی مفتش وایي داسې اندېښنې شته چې ښایي په افغانستان کې د امریکا له قراردادونو څخه وسلوالې ډلې ګټه پورته کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي له شمالي کوریا سره به د روان کړکېچ د حل لپاره له ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي. او د یوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ وایي چې زندانی شوی پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو د هغې پر ضد د روانې قانوني پروسې تر بشپړېدو مخکې نشي بخښل کېدای. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا د بیا رغونې د مصرف څارنې لوی مفتش جان سوبکو خبرداري ورکړی چې د امریکا د حکومت یو شمېر قراردادونه ځای وسلوالې ډلې ترلاسه کړي. د جان سوبکو په وینا اداري ستونزې او ناسم پوهاوی د هغنوي قانون په وړاندې خند ګرځېدلې چې هدف یې په افغانستان کې له موجود اداري فساد سره مبارزه ده. امریکایي مفتش جان سوبکو پرون وویل چې د نیمګړتیا او هغه پروسه هم زیانمنې کړې ده چې په 2012 میلادي کال کې پر دفاع وزارت فشار راوست ترڅو د نوي فدرالي قانون سره ځان برابر کړي. د دې قانون هدف وسوالو ډلو ته د امریکا د قراردادونو د پیسو د ورتلو مخنیوي کول وو. جان سوبکو ویلي چې په 2012 میلادي کال کې نږدې د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت قراردادونه ورکړل شوی دي. د امریکا پاو ځټکل کوي چې لدې څخه به 318 میلیونه ډالر د طالب وسوالو یا نورو جنگیالو ډلو لاسته ورسي. په کونړ کې چارواکي وایي چې نن سهار وختي وسلوالو طالبانو د کونړ په ناړی ولسوالۍ کې د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو پر یوه پوسته باندې حمله کړې ده. په سیمه کې د حکومتي چارواکو لخوا دا پیښه تایید شوې ده، خو په پیښه کې د تلفاتو په اړه څه نه ویل شوی. څه شیبه مخکې د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې وسلواله حمله لا تر اوسه هم روانه ده. په عین حال کې د وسلوالو طالبانو ویاند مطبوعاتو ته ویلي دي چې په دغه حمله کی لشتل لژد د ملي اردو 15 عسكر وژل سوي دي، خو د افغانستان حکومتي چارواکي دا خبره ردوي. د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې له شمالي کوریا سره د روان کړکېچ د حل لپاره به له ډیپلوماسۍ کار اخلي، خو ټینګار یې کړی چې د امریکا او د دې هیواد د متحدانو د مسؤلیت لپاره ضروري ګامونه به پورته کړي. جمهور رئیس باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون سره د شمالي کوریا د حالاتو په اړه خبرې وکړې. جمهور رئیس اوباما پر شمالي کوریا ژغ وکړ چې له توندو خبرو دی لاس واخلي.
Now's the time for
دا وی موږ دواړه پر دې موافق چې اوس د شمالي کوریا لپاره د دې وخت را رسیدلې چې د دشمنی څخه ډک اقدام پایته ورسوي او د ډېری ګرمۍ او شدت څخه لاس واخلي. هیڅوک د کوریا په ټاپو وزم کې د بحران غوښتونکي نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم ورته پیغام ورکړی او د چین په ګډون پر یو شمېر هیوادونو یې ژغ کړی چې له خپل نفوذ څخه کار واخلي او د رواني لانجې په حل کې فعال رول ولوبوي. دا وی د پر ټول په سیمه کې پر یو شمېر هیوادونو ژغ وکړ چې په سیمه کې د بحران د مخنیوي لپاره په اقداماتو باندې نفوذ واچوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هم سیول ته رسیدلی دی ترڅو د کوریا په ټاپو وزمه کې د روانو حالاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا متحد ایالات وایي چې د هغو روسانو د نمونو یو لیست به خپور کړي چې د یو نوي قانون پر اساس به له بشري حقونو د سرغړونې په تور مالی او د ویزې بندیز ورباندې ولګول سي. د نمونو دغه لیست شایي نن خپور سي. د امریکا د اقدام پر روسیه کې له قهره ډک عکس العملونه پرولي او خبرداري ورکړ سوی چې په ورته بندیزونو به ځواب ورکړ سي. له بشری حقوقو په سرغړونه د تورونو روسانو د نوم لیست د ماګنیتسکی د قانون لمخي خپريږي. سرګي ماګنیتسکی یو روسي وکیل و چې د روسیې پر پولیسو یې تور لګولی و چې 210 میلیونه ډالر یې د مالیه یا ټکس ګرځولو په نوم غلا کړی دی. سرګي ماګنیتسکی 15 کاله مخکې په مالیه کې د درغلۍ په خاطر د روسیې د پولیسو لخوا ونیول سو. هغه په زندان کې په دوامدار ډول وهل سوی او د روغتیایي اسانتیاو څخه بې برخې سوی و او بالاخره په 2009 میلادي کال کې په زندان کې تر یوه کال تیرولو وروسته مړ شو. د ماګنیتسکی په نوم قانون نه یوازې هغه کسان په نقشه کوي چې د هغه په مرګ کې لاس درلود، بلکې هغه کسان هم پکې شاملېږي چې په نورو بشري سرغړونو کې دخیل وي. د یوکرین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ ویلي چې زنداني شوی پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو د هغې پر ضد رواني قانوني پروسې تر بشپړېدو مخکې نشي بخښل کېدای. جمهور رئیس یانوکوویچ پرون خبریالانو ته وویل چې د قانوني بهیر له بشپړېدو سره سم به د میرمن تیموشینکو د عفو په اړه غور کول ممکن وي. د یوکرین جمهور رئیس د اپریل د میاشتې په 8 نېټه د تیموشینکو د دورې د کورنیو چارو وزیر یوری لوتسینکو ته د هغه د صحیح دلایلو له مخې د عفو اعلان وکړ. پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو قدرت څخه د ناوړه استفادې په تور په 1 کال بند محکومه شوې ده او له تقریبا 1 کال راهیسې د خارکیف په نوم د یوکراین په یوه ښار کې په روغتون کې بسترې ده. او د ترکیه پارلمان د تروریزم سره د مبارزې په خپل قانون کې اصلاحات تصویب کړل. د دغو اصلاحاتو له مخې باید د تروریستي تبلیغاتو یا پروپاګند تعریف محدود سي. د نوي قانون له مخې چې پرون ناوخته تصویب سوی د تشدد د خپرولو په اړه مستقیمي یا مخامخ خبري جرم ګڼل کیږي. د ترکیه د عدلي وزارت چارواکي وایي چې نوی قانون د اروپا د بشري حقوقو د محکمې له اصولو سره برابر دی. ترکیه دا کار د اروپایي اتحادیه د دې غوښتنې له مخې کړی دی چې وایي په دې هیواد کې باید د بیان ازادۍ ته پراختیا ورکړ سي. دا خبرونه
د ازادي رادیو د ادبي مجلې د پروګرام تر خپرېدو مخکې د افغانستان امنیت تدوی اندیشنې په ارتباط یو مفصل رپورت لرو. د افغانستان د ملي شورا جنو غړیو ازادي رادیو ته وویل له وسلوالو طالبانو پرته په اوسني نظام کې د جنو پخوانیو جهادي او تنظیمي ډلو فعالیت دا ویره پیدا کړي چې تر 2014 کال وروسته کورنۍ جګړه پیل شي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې له وتو مخکې باید په افغانستان کې د سولې بهیر بریالی کړي. تر 2014 کال وروسته د افغانستان امنیت ته د بریتانیا د پارلمان یو شمیر غړو روانه اونۍ اندېښنه څرګنده کړې وه او هغوی وویل چې دا ویرشته چې شایي کورنۍ جګړه پیل شي. د افغان حکومت چارواکي د اندېښنې ردوي. تفصیل له کابل د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې حکومتي چارواکي تل د بهرنیانو له وتو وروسته حالاتو ته د ډاډ په سترګه ګوري، خو د ملي شورا ځینې غړي وایي دوی له 2014 کال وروسته حالات د اندېښنې وړ بولي. په اوسني نظام کې د پخوانیو جنګسالارانو نفوذ، د غیر قانوني وسلوالو ډلو موجودیت، په یو شمېر ولایتونو کې په مرموزه توګه د وسلو ویش او د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستي قیامونه هغه څه دي چې د ملي شورا ځینې غړي یې اندېښمن کړي دي. په مشرانو جرګه کې د فراه استازي ګل احمد اعظمي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت او نړیواله ټولنه سر له اوسه د دغو فعالیتونو مخه ونه نیسي، ممکن د بهرنیانو له وتو وروسته د کورنۍ جګړو د پیل لامل شي.
وسلو موجودیت د افغانستان ته ګوډ ګوډ کې دا اوس د خودي حرکتونو چې په لیرو پرتو سیمو کې پیدا شوي دي، راکټان ماشینداران ورسره شته. دا خود به خوده د جګړې ورته لمن وي. هرات کې د اسماعیل خان چې د افراد او اشخاص ټول کړه په نام د جهادي شورا، په اکثر ولایتو کې هغه جنګسالاران چې دي د ځانه مخصوص ګاردونه لري، په سلهاو نفر ورسره دي او د دوی محافظت کوي. که د خارجیانو موجودیت نه و چې د خارجیانو فشار نه وسي، په کابل کې به څو حکومتونه یو په چلستون کې بل
د ملي شورا له دې غړو سره د اندېښنې په داسې حال کې پیدا شوې چې د بریتانیا پارلمان د دفاعي چارو کمیسیون ویلي که په افغانستان کې د سولې بهیر بریالی نه شي، ممکن له 2014 کال وروسته دلته کورنۍ جګړې پیل شي. د بریتانیا پارلمان دفاعي کمیسیون په خپل یو تازه راپور کې دا هم ویلي کله چې د دوی ځواکونه له افغانستان څخه وځي، نو د سولې د بهیر بریالی کېدل یوه ضروري خبره ده. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي هم د سولې د بهیر په پیاوړتیا او بریا ټینګار کوي او وایي که چیرې دا بهیر له ستونزو سره مخ کیږي، نو دا امکان شته چې په افغانستان کې د اویایمې لسیزې پیښې تکرار شي. په دې جرګه کې د ننګرهار استازي آریان یون ازادي راډیو ته وویل وویل په اوسنی حکومت کې هغه کړي موجود دي چې د قدرت د ترلاسه کولو لپاره به هر ډول حاصل و نسپموي. که څه هم میرمن یون دغه کسانو او کړي نمونه وانه خستل، خو ویل د هغه کسان دي چې د بند د لومړي کانفرنس لمخې قدرت ته رسیدلي.
نړیوال ټولنه هغه ته اشتباه دا و چې خپل لومړي بند کې دوی هغه کسان قدرت ته ورسول چې هغه د افغانستان د خلکو د خوړې منفور واقع شي. نو دغه خلکو په دې ټولو کلونو کې ډېر قدرت ته رسیدلي دي او دوی هم د زر او د زور خاوندان دي. هغه کسان چې افغانستان یې په اویایم کلو کې جګړې خواته بوتو او د افغانستان ملي شتمني چور کړه، دغه خلک غواړي چې په قدرت کې پاتې شي. نو دوی د خپل قدرت د پاتې کېدو په خاطر ډېر کوشش کوي چې افغانستان کې قانون تطبیق نه شي او افغانستان نارامه اوسي.
سیاسي کارپوهان بیا په حکومت کې د پخوانیو تنظیمي او جهادي ډلو فعالیتونو اندېښمن کړي. دوی وایي دغه ډلې اوس هم په محلي سیمو کې پراخ نظامي واک لري او قدرت ته د رسیدو په تمه دي. طوفان وزیري هم ورته نظر لري او وایي د ګاونډیو هیوادونو مداخلې هم یو له هغو عواملو څخه دي چې دا یې د کورنیو جګړو پیل ته اندېښمن کړی.
متاسفانه اوس هم د جنګ سالارانو نفوذ ورځ تر بلې ډېریږي. هغوی واک ته راځي او بیا هم د داخلي جګړې لپاره خپل آمادګي په هغه اقتصادي او نظامي اړخ کې پکاري. پر ګاونډیو هیوادونو باندې هغه لازم فشارونه وارد نه شول. د هغو کسانو چې د افغانستان د خلکو څخه پردي دي، هغه تر دا اوسه په واک کې دي او هغوی په خپل سیمه کې مهم رول په نظامي اړخ کې لري. البته ولسي ملاتړ نه لري، هغوی قانون ته احترام نه لري، هغوی د افغانستان خلکو ته احترام نه لري. د عدالت موضوع په نظر کې نه نیسي.
د راپورونو له مخې د کورنۍ جګړو د پیل په اړه بېلابېل اندېښنې د دې لامل شوي چې اکثره پانګوال او سوداګر په دې هیواد کې بنسټیزو کارونو ته زړه ښه نه کړي. د مالي وزیر د چهارشنبې په ورځ په ولسي جرګه کې وویل چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د پانګونې کچه هم د تیرو کلونو په پرتله کمه شوې ده. خو د ولسمشر په ګډون حکومتي چارواکو له دې وړاندې تل دغه اندېښنې بې ځایه بللي او ویلي دي چې له 2014 میلادي کال وروسته به هیڅ ډول خلا رامنځته نه شي. د حکومت استدلال دا دی چې افغانستان دا مهال شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونه لري او دوی د دې وړتیا لري چې هیواد له هر ډول ناامنیو او لاسوهنو څخه وساتي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د ازادي رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې له طنز لیکونکي هاشم ناصری سره د عمان نیازي مرکه اوري. په کندهار کې د موسیقي د ودې لپاره له نوې هڅې خبرې شي. یو خوش حکایت او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
په کابل کې د افغانستان د هنر او کلتور د ودې د ټولنې په نوم نوې فرهنګي ادارې خپل کار پیل کړ. د دې ټولنې مشر سایر زلاند په خپل وینا کې وویل چې دوی به هڅه کوي چې د دې ټولنې له لارې د خپل هیواد امکاناتو او افغاني معیارونو ته په پام سره د افغانستان د هنر او کلتور په بډاینه کې ونډه ولري. له خپل وسې سره سم کتابونه چاپ کړي او نور مدني او فرهنګي فعالیتونه وکړي. د میدان وردګ ولایت پخوانی والی محمد حلیم فدایی چې د دې غونډې یو بل ویناوال و، په ځوانانو غږ وکړ چې اجتماعي او فرهنګي فعالیتونه لا زیات کړي او د هیواد په وده کې فعاله برخه واخلي. د هنر او کلتور د ودې ټولنې د پرانستونی غونډې دویمه برخه مشاعرې ته بیله شوې وه چې له بېلابېلو ولایتونو څخه راغلي او کابو اویا شاعرانو پکې شعرونه وویل. په پروان کې درغوان لومړنی جشن جوړ شو. د هیواد ورځپاڼې له راپورټ سره سم په دې میله کې چې په ولسي جرګه کې د پروان د استازو، ولایتي مقاماتو او ګڼو کسانو په ګډون جوړه شوې وه، د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مختون رهین وویل چې له دې وروسته به هر کال پسرلی د ننګرهار د نارنجګل او د مزار شریف د سخي میلې په څیر په پروان کې هم درغوان جشن لمانځل کیږي. د ارغوان په لومړي جشن کې شاعرانو شعرونه وویل، موسیقارانو سندرې وویلې او ورزشکارانو سپورتي لوبې وکړې.
تیره اونی پا ننگرهار که نارنج گل میله و خود تیرو کلونو خوندی پا پرانست فضا که نه بلکی پا یو سالون که جوڑه شوا. نورحال شا محمود چینواره را کهی.
پا ننگرهار که هر کال ده حمل ده میاشتی پا لومده ورزو که ده نارنج گل دودیز مشایره پا داسی حال که ترسره کیگی چی ده نارنج گل خوشبوی پا طول جلال آباد خوروی. دغه دودیز مشایره تا با نور کلون گنش میر شایران او مینوال ده هیواد لگور گوت او آن ده پاکستان هم تکر شایران راتلل. او دل تا با پازاد فضا که منزل که ده خوصه کال ده اطلاعات و کلتور ریاست مسئولینو دغه مشایره ده ننگرهار ولید پا شاهی مانه که ون منزله. پا همدی خاطر یوش میر شایرانو ده اعتراض پا داول سا کال ده نارنج گل پا مشایره که گرون ونه کر. دغه شایران سگنه مشایره در باری بولی او پا خبره چی یوازی دیر محدود کسان ورطره غختل شیو او هاگ شایران چی لنور سیمو سخه ورطره غلی ول هاگوی تا ده گردون حق و نکل شو. دغه شایرانو پا خبره ده نارنجگل دودیز مشایره ده او هر کل ولسی وگری پا که گردون کوی. دوی وی چی ده مشایره باید بازاد فضا که تر سر شیو وی او هاگ و طول حوادوالو تا ده گردون حق ورکره وی چی شایران او یا هم ده شیر مینوال دی.
مطلب د سیدی اجل ک په خوابه چې د کوټه نه د پختون خوانه د خوس نه د کندار نه د نور زوین نه خلک راتل دي مشاهیره دي پر ډیر خوان بل ولسی خلک به پکې وو او متاسفانه چې وز زمونږ دی د دې اطلاعاتو فرهنګ د خوانه د دو په خوخه باندې دلته دلباري شوله
دا ځل په لوی لاس هڅه شوې وه چې مشاعره کې ډېر خلک برخه وانخلي. سږ کال دوی په قصر کې جوړه کړې وه، یو وړوکي تالار کې رئیساره کړې وه، نو ډېر خلک چې کارتونه یې نه لرل هغه رښتیا هم د باندې پاتې شو، زړونه یې ډک له ځان سره ویوړل.
زه خپله د نارنجګل سګنۍ میلې ته د کونړ ولایت څخه راغلی وم او دې ته ډېر په تمه وم او دې ته ډېر لیواله وم چې زه به خپله په دې کې برخه اخلم، خو متاسفانه چې دا یو رقم ته اوس درباري شوې ده.
زه خفه په دې وم چې کله دغه مشاعره شروع کېدله ما ته ډېرو مینهوالو ډېرو دوستانو به راته زنګونه وال چې شکیوال صاحب مشاعره څنګه چل دی او څنګه موږ څنګه وکړو، خو چې کله رالم ما خپل موبایلونه بند کړل ځکه ما ورته جواب نه شو ورکولی. دومره تعداد خلک ما ولي چې بیچارهګان بیرون ولاړ او چا ورته اجازت نه ورکوو، نو موږ خو شیر همدې خلکو ته لیکو.
خو د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي سګنۍ مشاعره تر پخوانیو ښه بولي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس اورنګ صمیم وایي چې دوی سګنۍ مشاعره ځکه محدوده او په شاهي ماڼۍ کې ونمانځله چې د ګډوډیو مخه ونیول شي.
نو دا خو د عامو خلکو مشاعره نه ده چې هر څوک د یو ځای کې کرښې تورې کړي په کرایي باندې او هغه دې ووایي چې زه مشاعرې ما ته به وخت راکړه، ځکه هره برنامه ځان ته اهداف لري، ټاکلی وخت لري او ټاکلی پای لري. موږ پکې یو هغه وکړو، ښه مدیریت وکړو.
د نارنجګل دودیزه میله په رسمي توګه په 1344 لمریز کال د حمل د میاشتې په 19 نیټه د ننګرهار په سپینغر هوټل کې ونمانځل شوه چې د وخت په تیریدو دغه میلې د نارنجګل د مشاعرې بڼه غوره کړه او تر دې دمه هر کال په داسې ډول په مشاعرو نمانځل کیږي چې په زرګونو مینهوال ورته د هیواد له ګوټ ګوټ او آن د پاکستان هم راځي. خو په سګنۍ مشاعره کې دولتي کسانو او د ګوتو په شمار شاعرانو برخه اخیستې وه چې ډېرو پکې د اعتراض په ډول خپل شعرونه هم نوېل.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. کندهار د خپل موسیقي د غوړولو لپاره نوې بندوبست کړی دی. دا چې څنګه محمد صادق رښتونه ووري.
د کندهار محلي موسیقي یو وخت د افغانستان د نور ولایتونو د موسیقي په پرتله ډیر اوریدونکي او مینوال درلوده، خو په هیواد کې د ډول ډول نظامونو راتګ او د هغوی نه پاملرنه او د نور هیوادونو د موسیقي ارغل د دې باعث و چې د کندهار محلي موسیقي کمزوره او خپل مینوال له لاسه ورکړي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د موسیقي د مینوالو دغه اندېښنو ته په پام سره په لومړي ځل دا واسخوانی او د موسیقي د آلاتو د زده کولو شپږ میاشتنی کورسونه پیل کړي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د واخان مینپال وایي د دغه ډول پروګرامونو په عملي کېدو سره به د کندهار محلي موسیقي شاو پرمختګ به وکړي.
د دې لپاره چې موږ موسیقي له ابتزاله راوباسو، د دې لپاره چې موږ خپل سبک وساتو، د دې لپاره چې خپل مکتب د کنداري موسیقي مکتب فعال وساتو، نو دا یو ګام ته اړتیا وله او بل اخره خوشبختانه نن موږ دا ګام پورته کړو. نو د دغه موقع څخه استفاده سره به دوی نور سرونه او مقامونه وپیژني، مسلکي ډول به موسیقي ته داخل شي او د موسیقي هغه اله چې د دور سره مینه او علاقه یې هغه به دلته زده کړي.
بشیر احمد کنداری چې د محلي موسیقي د زده کړې د مرکزونو مسؤلیت په غاړه لري، وایي چې په دغه پروګرامونو کې به د موسیقي مینوالو ته د کندهار د څو تنو محلي سندرغاړو او هنرمندانو لخوا چې په موسیقي کې اوږده سابقه لري دا واسخوانی او د موسیقي بلابل آلات وروښودل سي.
شپږ استادان دي چې د ارمنیا په بخش کې دي، دا واسخوانی د کلاسیکي موسیقي د رباب بنجو او طبلې په برخه کې دا استادان به تدریس کوي. هر ورځ اپ ته پورې د شنبه څخه تر پنځشنبه پورې د دوه ساعت لپاره هر استاد به د خپل موسیقي آله په اړه باندې معلومات ورکړي. هر څوک چې د ارمنیا شبکې، هر څوک چې د طبلې شبکې، هر څوک چې د بنجو شبکې آلات موسیقي شلته دي، هغه کولای سي موتو رایګان مرجاو کې.
د کندهار والی ډاکټر تریلی وساده موسیقي د دغه پروګرامونو د پیل پر مهال وویل چې دا ډول حادثه د موسیقي په برخه کې د کندهار په خوانی نوم بیرته راژوندۍ کړی.
بلبل په نامه سره یو ربابي و چې خراسان بابې دغه فولکلوریک شخص چې زه سره و زموږ هنرمندان ډاکټر صاحب نشناس وطن تاسي ټول پیژنې د اواز سره بلدی است، استعداد سره بلدی است. بیا په محلي سطح کې ولي محمد کندهاری خیر بخشوي، عبدالله جان، دا ټول هغه کسان دي چې نه هېرېدونکي دي د افغانستان د موسیقي په برخه کې. نو امید دي چې هغه موسیقي بیرته او د موسیقي د مشرانو څخه مې ورته امید او ارزو دا ده چې ځوانان ښه تربیه کړي ترڅو د دوی ځایونه په پاینده کې د خیر سره خالي پاتې وي.
د کنداري محلي موسیقي د ودې لپاره د دغه موسیقي یو شمېر مینوال بیا په کندهار کې د محلي تلویزیوني شبکو او محلي راډیوګانو غوښتنه کوي چې د پردي موسیقي پر ځای محلي موسیقي خپره کړي ترڅو د دې موسیقي مینوال زیات شي.
د هاشم ناصری د تنظونو لمړی ټولګه په دې ورځو کې چاپ شوې ده چې تر ډیره حده د غزنی د کلیو د ماشومانو د ژوند انځورونه پکې وینو. ومان یاسی له شاغلی ناصری سره مرکه کړې ده. مرکه او د شاغلی ناصری د تنس یو بیلګه به سره واورو.
قدرمن اوریدونکو، له ما سره یو کتاب مې مخې ته پروت ده، په لیکلې دي نشه یي چرګه. دا د ښاغلي هاشم ناصری د تنظونو د ټولګې نوم دی. نو ناصری صاحب را سره ناست دی. اول به دی راته ووایي چې ولې د خپلې ټولګې ته نشه یي چرګه نوم ورکړه.
په دې ټولګه کې په همدې نامه باندې زه یو طنز هم لرم او د هغه طنز هغه پیغام هم د موږ د ټولنې لپاره ما ته ډېر ښکلی پیغام ښکاره سو. او دې سره څنګ ته د کتاب په پختۍ باندې چې کوم انځور ده، هغه هم یو ببره او سوروره چرګه ده او دې تر خپلو وزرو لاندې خپلو ګرمو بڼکو کې د پشي بچیان یا پشنګورې چې موږ تاسې ورته وایو هغه یې ساتلي او خپل بچي هغه دې چچونې سي دي. هغه لمر او محیطي ناخوالو د مرګ تر پولې رسولي او له دې چې په تیښته دي.
جالبه ده دا چرګه چې پشوګانې ساتي او یا پشنګورې ساتي او خپل بچي لمر ته پرېږي. ناصری صاحب، دا راته ووایاستئ چې تاسو له کله راهیسې په لیکلو شروع کړې ده د طنز په مجموع کې ټول څو طنز دي په دې کتاب کې.
دې کتاب کې ډیرس دو ډیرس طنز دي او د لیکلو چارې مې تقریبا درې څلور کال کې پیل کړې وې او بس پړې کړې وې. دوه شپو ورځو کې مونږه لا سره ده سی چاپ یې کومه
ټول هم دومره دي. په مجموع کې دا کوم طنزونه مې لیکلې دي که مو ځینې پرې ایښې دي او دا مو یوه برخه له هغو نه راخیستې ده.
طنزونه نور هم لرم لیکلي، دغه ډیری هغه طنزونه دي چې له کلیوالو سیمو سي سرچینه اخلي او کلیوالو سیمو کې ورسره ګرځېدلی یم او په راتلونکي په پام کې لرم چې داسې یوه طنزي ټولګه چاپ کړم چې په ښار کې ورسره ګرځېدلی یم، دفترو ته ورسره تللی یم او هغه ناخوالي چې په ښار او په دفترونو کې زموږ ټولنه ورسره مخ ده هغه د طنز په بڼه باندې خپلې ټولنې ته وړاندې کړم.
نو تر اوسه چې ما خپل اورېدلی یا مې لوستی دي نو معمولا د ښار طنزونه وو. نو ستاسو طنزونه تاسو وویل چې ډېر د کلي دي، نو په کلي کې مو زیاتره کوم موضوعات راخیستي، په کومو مسایلو مو خبرې کړې دي؟
کلیوال ماشومان مې په خپلو طنزونو کې ډېر لوبولې دي او له بده مرغه باید ووایم چې کلیوال ماشومان مو د ژوند له ډېرو خوګوچی بیا برخی او محروم پاتې شوی دی. له هغوی سره د هغوی د مشرانو له لوري په ډېرې بې پروايي سره چلند کیږي. د هغوی راتلونکي که موږ د هغوی له وړوکوالي له احتیاطه کار واخلو او د هغوی په راتلونکي باندې فکر وکړو او د هغوی د راتلونکي د جوړولو لپاره د یو سالم او منظم پلان سره سم مخکې لاړ شو، نو د موږ د ماشومانو راتلونکي به مو روښانه ټاکلي. په کلی کې والی ملا صاحب له یوه بنچ لښتو سره په جومات کې ماشومانو ته کښېني او هغوی ته الف او ب د لښتو تر سیوري لاندې ورزده کوي. او ولې د موږ ماشومان د لوبو دپاره هغه څه نه لري کوم چې د دوی دپاره ضروري دي، او یا ولې هغه ماشومان چې هغوی د لوبو ځینې کلیوالو وسایلو یا د ساتیریو سامانالاتو ته لاسرسی ولري هغوی دومره ډېر افراط پکې کوي چې یوازې او یوازې لوبې. او ولې مو ماشومان د سهار میږو پودلو ته ماخوستن لا په ژړایي؟ دغه هغه کیسې دي چې ما په همدې طنزي ټولګه کې ځای په ځای کړي او زیار مې ایستلی چې کلیوال پلرونه او مشران دې ته متوجه کړم چې له خپلو ماشومانو سره په نرمي چلند وکړي او هغه لاره د هغوی لپاره د هغوی د راتلونکي لپاره خپله کې چې د هغوی په شخصیت مثبت اغیزه ولري.
زما په خیال ډېرې مهمې برخې ته مو توجه کړې ده او خدای دې وکړي چې زموږ کلیوال ستاسو دا کتاب ولولي او تاسو هم کلیو ته دا کتابونه ډېر ولېږئ چې واقعا دا یوه جدي ستونزه ده زموږ په محیط کې خصوصا په کلیوالو سیمو کې. هاشمي صاحب، تر واده پورې خو د کتاب په حیثه کې خبرې وشوې، مهرباني یو طنز مو راواورئ.
لومړی اذان د وړوکوالي دوره وه، هغه وخت په مسجدونو کې د لوډ سپیکر او د سامان آلات نه و. کله چې به اذان کېده نو ملا صاحب هغه مسجد ته ختون کې زینې ته ورپورته شو او په اوله یا دومه زینه کې به ودرېدو، اذان به یې وکړ. د ماښام او د مازدیګر ترمنځ به د مسجد له مخې ډېر کلیوال زلمیان ماشومان او سپینګیري راغونډ وو، ګپ شپ یې کاوه. نو د ماښام اذان کولو دپاره به مو ملا صاحب له مسجد نه راووت، په دغه ناستو کسانو کې به یو تن اذان وکړ. نو یو ورځ زه هم د همدغه ناستو کسانو له جملې چې ومه، د خواوشه مسجدونو اذانونه مو واورېدل چې شروع سوو. موږ همدلته یوه او بل ته سره وکتل چې اذان به څوک وکړي څوک ور مخته شي. ما کله اذان نه وکړی خو ډېره تلوسه مې د اذان کولو درلوده. زه له دې نورو ملګرو یو دوه قدمه دي اذان کولو د زینې لور ته رانږدې سوم، نو یو سپین ګیری را چې پوښتنه وکړه، وایي د تا اذان زده ده اذان کولی شي؟ ما سمدستي ورسره ومنله چې هو اذان ګولې نه سم کولی، اذان مې څنګه نه ده زده. بس نو په همدې ډول باندې هغوی ما ته د اذان کولو بلنه راکړه. زه زینې ته وختم، غوږو ته مې ګوتې پورته کړلې او ډېر په مزه مزه اذان مې وکړ. د ما ساوت هم څه ښه ده، کله چې مې اذان وکړ نو هغه ولاړو کسانو نور هم تشویق کړم چې یاره بې شکه دوا د سودا غد او هغه د ډېر ښه ساوت دی، ډېر ښه اذان دې وکړ. لجمی ورست ملا صاحب هم راته ویل وای ښه اذان دی وکړه. دې خبرو دونه تشویق کړم چې پنځه وخت مې د اذان په خاطر باندې لمونځ په جمع ک او ټول اذانونه به ما کول. درې څلور ورځې وروسته مو یو بل کلیوال ملګری را سره زید څه کله به دا اذان کاوه کله به ما کاوه کله به ده کاوه کله به ما کاوه. هغه انډیوالي مو هم سره وشلېده له سره مرور سو. بل ورځې ماښام اذان ته چې ما ځان برابراوه د روزې شپې ورځې دي دی زینې ته وخوت. نو فکر مې وکړ چې اوس خو سره هېڅ هم نسی کولی، خیر ده دی ماښام له اذانه تېر سه د ماخوستن اذان ته به ځان را رسوي او تر د مخکې به راځي. لاړم کور ته، زر زر مې روزماتی وکړو، مړۍ مې وخوړله، بېرته راغلم. کله چې مسجد ته راغلم زمه یو یخ و، نو مسجد هم ښه ګرم و، توخانه باندې چې ومې کتل هغه ملګری مې راغلی د ماخوستن اذان ته انتظار باسي. چې په ما یې سترګې ولګېدې، سمدستي را ولاړ سو، غبرګ جیبونه یې د کوټ په جیب کې واچول. دغه دیوال بیخ بیخ ته را روان ده او د وتلو او د اذان کولو هوډ لري. ما چې ورځنې وپوښتل، سړی چېرته ځې یاره، چېرته روان یې؟ ده راته په ځواب